او د خلق مجلې مدیر مقرر شو. څو کال وروسته په 1950 کال کې د اطلاعات او کلتور وزیر شو او د 1950 کال په عمل میاشت کې د ترانسپورت د وزیر په توګه وټاکل شو. شفیع په دري ژبه ګڼ شمېر شعري او نثري کتابونه لیکلي وو چې د ستاک په نامه کتابې تر نورو ډېر شهرت لري. باروخ شفیع په افغانستان کې تر تنظیمي جګړو وروسته له خپلې کورنۍ سره جرمني ته کډه شوی وو او د ورپېخې ناروغۍ له امله د سلواغې په 43 نیټه د واتیا کلونو په عمر په مسافرۍ کې وفات شو. د سلواغې د میاشتې په 43 د واټونو د نومولو کمیسون په خپله غونډه کې په کابل کې واټ د محمد موسی شفیق د واټ په نامه ونوموه. د باختر اژانس د خبر له مخې د هیواد د مرکز او ولایتونو د واټونو د نومولو د کمیسون غړو په غونډه کې فیصله وکړه چې د ملک اصغر له څلورلارې څخه د صدارت تر څلورلارې پورې غځېدلی واټ دی د ملي شخصیت شهید محمد موسی شفیق په نامه وبلل شي. دغه راز د کمیسون غړو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د څو نورو واټونو د نومولو په باب هم خبرې وکړي چې پایلې به وروسته اعلان شي. د زهاک هنري موسسې هنرمندانو د نوربستې په نامه هنري نندارې او نندارتون جوړ کړ. په دې هنري نندارو کې چې د سلواغې د میاشتې په 23 جوړ شوی وو، د سندرو ویلو، ورزشي لوبو او د عکسونو نندارتون شامل وو. د زهاک هنري موسسې هنرمندانو په دې نندارتون کې هڅه کړې وې چې له ټولنیزو تاوتریخوالي پرده واخلي او سولې ته د رسېدو لارې چارې په خپلو اثارو کې وښيي. د زهاک د هنري موسسې رئیس سید مهدي زهاک دغه هنري پروګرام هدف د سولې ملاتړ، د تاوتریخوالی کمول او د مهاجرت د ستونزو بیانول وبلل.
په ننګرهار کې یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان په افغانستان کې د مډالونو او ستاینلیکونو د ورکړې او د ستاین غونډو د جوړولو چارې سمینه بولي. دوی استدلال کوي چې ډېر ځله دغسې ستاینې د شخصي مناسباتو له مخې کېږي یا داسې ادارې چې د ستاینلیکونو او مډالونو د ورکړې صلاحیت نه لري په خلکو مډالونه ویشي. باید اړوندې ادارې د مډالونو، ستاینلیکونو او ستاین غونډو لپاره یو معیار وټاکي او د معیار له مخې دې د وړو کسانو قدرونه وشي. نورال له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پچا ازمون وای د شخصي سلیقو له مخې ستاینو د مډالونو او ستاینلیکونو ارزښت راټیټ کړی دی. لال پچا ازمون دغه څرګندونه د دوشمې پورز د لیکوالو کور ټولنې لخوا په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د ستاینلیکونو د معیار لپاره ځانګړې شوې وه. خاغلی ازمون ویل په دې ورسته و کې د ستاینلیکونو او مډالونو ورکړه د یو دود له مخې کیږي او هغه معیار چې ورته په کار دی په نظر کې نه ساتل کیږي. دی وایي همدا لامل دی چې د ستاینلیکونو، مډالونو او ستاین غونډو ارزښت راټیټ کړی دی.
پښتو کې یو متل دی، وایي چې ډیر شي ګنډیر شي. د دې څه معنا؟ معنا دا ده چې یعنی دغه سې چې هر سړی راپاتېږي، هر بې مسؤلیته اداره راپاتېږي، هر بې مسؤلیته شخص راپاتېږي، ځان ته ونه ګوري او بل ته بیا دغه ورکوي، مډال ورکوي یا ستاینلیک ورکوي، د ارزښتونه خپله ختمیږي. د ارزښت د یوې اکاډمیکې لوړې مرجع کار دی چې هغې خوندي کړي او ستاینلیک او مډال باید داسې یو څوک ورکړي چې هغې صلاحیت ولري او هغه صلاحیتونه معلوم دي.
په ورته وخت کې د پښتو ژبې تکړه لیکوال او نقاد استاد محمد آصف صمیم د اطلاعات او کلتور وزارت پر مسؤلینو غږ وکړ چې د ستاینلیکونو، مډالونو او ستاین غونډو لپاره یو معیار وټاکل شي ترڅو دغه ارزښت په خپل ځای پاتې شي.
دا حدودي کار دی چې هلته بیسي ماغزیانه موږ ته لایحه او نظامنامه راولېږي چې دا په قانون کې ځای شوی د فرهنګي آداب او قانون دی، د کلتوري دی او همداسې په سلسله باندې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت په مرسته د لایحه را لېږلې وي او د ټولو به منلې وي، چا به هم سرغړونه نه کولی لکه چې څوک یې نه کوي د دولت په فیصلونه.
د لیکوالو کور ټولنې مشر انجینر عباسین بهیر وایي دوی د خپلې ټولنې لخوا محلنۍ غونډې لري چې په هره غونډه کې پر یوه مهمه موضوع د غونډې برخوالو ته درس ورکول کیږي. دی وایي دې غونډې لپاره یې ځکه د ستاینلیکونو او مډالونو د معیار د ټاکلو موضوع غوره کړه چې په دې وروستیو کې د هر چا لخوا هر چا ته ستاینلیکونه ورکول کیږي.
په دې وروستیو کې د ستاینلیکونو په ویش کې به بندوبري رامنځته شي او هر چا ته په مناسبتونو باندې ستاینلیکونه ورکول، حتی داسې ویل کیږي چې ځینو خلکو په موټرو کې تیاریخي د نوم ځای کوسونه تشریح دی او ورته وی چې دا ځان تر خپل نوم په خطا تولی کې تیار امضا شوی. نو دغه حالت یو ډول نورین رامن سکو په دغه برخه کې، نو د دې لپاره چې خلک متوجي کو او دا بحث را پورته کو چې ساينلیک باید څوک د چا د خوانه او چیرته ورکړي او هغه تاسو نن شاهدان وي چې په دې اړه ملک چار لاره.
د غونډې د برخوالو په وینا یو شمیر ادارو او اشخاصو په بوریو سنلیکونه چاپ کړي او خلکو ته د امتیاز د ورکولو په بهانه توضیح کړي. دوی وایي په کار ده چې په ټوله کې د ستاینو لپاره یو معیار وټاکل شي او د شخصي سلیقو له مخې دغه ارزښتونه خراب نشي.
په هلمند کې د بایقي په نوم کتاب پلورنځی پرانستل شو. د هلمند د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي غواړي د کتاب پلورلو له لارې د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راولي. دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د اطلاعاتو کلتور د ریاست په چوکاټ کې یو کتاب پلورنځی جوړیږي. نور تفصیل له هلمنده زموږ همکار الیاس تایی راکوي.
د لشکرګاه په زړه کې د پخوانی سینما او اوسنی کلتوري مرکز په یخ ودانۍ کې ګڼ شمېر خلک راټول شوي دي او د بهکي کتاب پلورنځي د افتتاح تر څنګ د کتابونو په درې ورځني نندارتون کې برخه اخلي. په دې نندارتون کې پر یو شمېر زړو میزونو چې په سپینو ټوکرانو پوښل شوي دي پوره 2000 په بېلابېلو رنګونو کې پنډ او نری کتابونو ته ځوانان خوشاله دي. د هلمند اطلاعاتو کلتور رئیس فرید احمد فرهنګ وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو ډلې لیک لوست وهڅوي. فرهنګ د بهکی په نوم د دغه کتاب پلورنځي د پراختیا وعده وکړه.
د وزارت مقام د رهبرۍ مهم صاحبانو سره مې خبرې وکړلې او په خاصه توګه د رئیس صاحب بهکی کتابخانې سره وژغدم چې موږ په هلمند کې تشکیل لرو ولې فعالیت نشته. هغوی را سره ژمنه وکړل چې تاسو ته به 2000 جو د نوي کتابونه درولېږم او دا کتابخانه به درته فعاله کړم. زه چې کله دلته راځم دا پتن مسول د بهکی کتابخانې لیږو. هغه ورځې او سره مسله شریکي د نیکه مرغه موږ ته سیاسي فرهنګي ادبي اجتماعي شاوخوا 2000 جلد کتابونه خلاص ورکوي چې تا دې نن هلمندوالو ته رسیږي.
فرید احمد فرهنګ د لوړپوړو چارواکو غوښتنه وکړه چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند دغه کتابتون ته ودانۍ ورکړي. د هلمند والی حیات الله حیات هم د دغه کتاب لورنځي په مراسمو کې ګډون کړی و. حیات رسنوی ټول د بهکی کتاب لورنځي لپاره به ودانۍ جوړ کړی او د هغه په پراختیا کې به مرسته وکړي.
د منګه لویه موخه به دا وي چې د هلمند په کچه باندې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست په همکارۍ او د تاسو ټولو مشرانو او ځوانانو په همکارۍ سره مدني فعالانو د منګ قومي مشرانو د منګ متنفذین مولوی صاحبان د دوه په همکارۍ سره وکولای شو داسې یو کتابخانه رامنځته کړو چې هلته په سلهاو ځوانان د منګ د ورځې په کتابو باندې بوخت وي، نه دا چې مثلا په پارکونو کې بې ځایه واخوا دې خوا وګرځيږي. یعنې د منګه اصلا د تفریح ځای باید کتابخانه وي. انشاءالله د دغه موخې ته د رسیدو لپاره نن دغه اقدام شوی ده او انشاءالله داسې به مخ په وړاندې.
که څه هم د دغه کتاب پلورنځي پخوانی مزکم او تعمیر د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په فرمان پر یو شخص پلورل شوی دی، خو دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند بهکی کتابتون بیا پرانستل کیږي. په هلمند کې د سباوون تلویزیون مسؤل ماستر بریالی هلمند او د هلمند ادبي بهیر مسؤل سید احمد حیرت وایي دا کتاب پلورنځي به د هغو کسانو سره چې د لیکوالۍ تر څنګ بېلابېلو برخو کې څېړنې کوي مرسته وکړي او ډیرو کسانو ته به د نادرو آثارو د مطالعې زمینه برابر کړي.
موږ بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې یا په هلمند کې هغه د اولی کټګوري اړتیا نه دور پر کړی چې هغه شاید باید مسله د پونتور محصل ته شاګرد ته باید موږ کتابخانه کتاب ولرو. دا دوهم مرحله ده چې موږ به عام خلک تشویق کړو چې کتابخانه ته راشي، کتاب د اخبار سره مینه پیدا
په افغانستان کې په مجموع کې هلمند کې د کتابتونونو د جوړېدو په مخه تر اوسه جدي پاملرنه نه ده شوې. دولت هم پدې کې څومره چارټیا د په هغه اندازې باندې کار نه دی کړی.
د جنگونو او نامنوي په منځ کې د لشکرګاه شهر اوسیدونکو او ځوانانو ته د کتاب لورنځي د انسانانو د تاریخي چوپړ کارنامو مینه او محبت کیسې راوړخو هله بخښون کې نه دی چې په دې معاصر شهر کې به ډیر خلک چې د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پرکول توان هم نه لري پیسې پر کتاب او مطالعه ورکړي.
ازادي رادیو مجله ل ازادي رادیو څخه اوري.
کتاب پلورونکي وایي په دې وروستو کلونو کې ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي کتابونو د چاپي کتابونو بازار تاواني کړای دی. زموږ همکار بارکوال میاخیل د کوټې له څو تنو کتاب پلورونکو سره د کتاب د بازار او پر چاپ کتاب د انټرنیټ د اغیز په اړه خبرې کړې دي. د رپورټ دا اوریدلو بلنه درکوم.
په ښارونو کې نن سبا د کتابونو تر دوکانونو د وسلو دوکانونه زیات لیدل کیږي او په کتاب پلورنځیو کې ډیر لږ داسې لیدل کیږي چې ځوانان دې پکې په کتابونو پسې ګرځي او د مطالعې لپاره دې د خپل ذوق کتابونه اخلي. د دې یو سبب د انټرنیټ په وسیله چټک پرمختګ او په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو بوختېدل دي چې د لیکوالو په وینا د کتاب لوستلو کلچر ته یې هم ډیره صدمه ورسوله. د کوټې په کاسي سړک کې د افغانانو شاوخوا 1.5 کتاب پلورنځي دي، خو دوی هم نن سبا د کتاب پلورلو له ساړه بازار سر ټکوي. د صحاف کتاب پلورنځي چلوونکی نسیم افغان وایي پخوا یې کندهار ته هم هر میاشت زیات شمیر کتابونه لیږل او په کوټه کې هم ډیر خلک کتاب اخیستلو ته ورته راتلل، خو اوس کله کله په اونۍ کې یو کتاب هم ونه پلوري.
کتابونه زموږ د نمایش په رقم باندې پراته دي مشته، نو هغه د پخوا نه ګراکسته نه لوستونکي سته او نه خوښونکي سته. سبب دا جدید دور دی او جدید ټکنالوژي ته نو کېدای شي دا نت د دې په وجه باندې هم څه پرکې کړی، لیکن دغه ما سیو هم داسې دی چې نت هم راغلی دی خو شوق یې سره د مخ پر ختمې دو دی. خو چې په مثال یو ایډیشن کتاب چاپ شو هغه به زر دانې او 1200 دانې به مثال په د مینوالو د تندې پر احساس به هغه په کال کې دا زر ټوکه 1200 ټوکه ووتی، خو متاسفانه اوس درې کال کې چې هغه زر ټوکه پر چاپ سی وي دی خو 300 به زوم نه وتل.
د کوټې پر جنا سړک پر ایګل پلازا کې څو کال مخکې شاعر او ژباړونکو نیم آزاد د کتابونو دوکان پرانست، خو دوه کال وروسته یې بیرته د کتاب د ساړه بازار له امله ختم کړ. مګر اوس هغه دوکان ته مخامخ ځوان شاعر باز خان عالمیار بیا تازه د کتابونو دوکان پرانستی دی. له ښاغلي عالمیار مې وپوښتل چې په انټرنیټ کې د وړیا کتاب موندلو د چاپي کتاب پر خرڅلاو څه اثر شته که نه؟
سر ضرور پرسته، سر په دې هم پرسته چې دلته د خلکو سره مالی مشکل هم وي. ډېر خلک د مالی مشکل په وجه هغه کتابونه وایي، او ډېر خلک په دې وجه هم وایي چې د هغو سره کور د کتابونو ځای نه وي چې کتابونه پکې کښېږدي، او ډېر خلک په دې هم د نیټ کتابونه وایي چې هغه په جیب کې ورسره وي چې چیرې پر وټل چا کې که بل څه کوي بس موبایل را وکاږي پکې لګیا سي وایي وایي. په دې وجه به اثر پر وي یو 1.5% نور، خو چې څنګه د کتابو د خرڅلاو معامله ده په هغه بنیاد لګیا دی دوکان وسادن نه خو نه دی لکه چې څنګه باید کتابونه خرڅ سي نه. او نه زموږ په خلکو کې تر اوسه پورې د کتاب مینه پر دې پیمانه سته چې ته د بالکل ودې ته کښېنې چې دغه دوکان زه چلوم، او دا دوکان به یا زما د ډوډۍ مسله خو به هله حل کړي، زما نورې مسلې به هم را حل کړي. دلته ډېر داسې کتابونه شته چې موږ یې را هم وړو، او هغه د لوستلو کتابونه خو هغه په ډېر وخت پراته وي، په ډېر وخت څوک رانیسي وایه نه اخلي. د هغه وجه دا هم نه وي چې خلک له ښه کتاب سره مینه نه لري، د هغه وجه دا وي چې خلک بنیادي د کتابو دوکان له ځینه چې د ځیننو د تبشه کتاب معلوم څه سي.
د باز خان عالمیار په دوکان کې یو ځوان آصف پتیال چې په کتابونو پسې راغلی وایي سره له دې چې انټرنیټ کاروي او په فیسبوک کې هم فعالیت کوي، خو د ده پر کتاب لوستلو هیڅ اغیز نه دی کړی، او اوس هم په ډېره مینه له خپل توان سره سم کتابونه اخلي او لولي.
زما د فلسفې سره ډېر شوق دی، او د فلسفې کتابونه مې خوښ دي چې وایي. او دا څو شپې چې لمیا سیو کنه د دوکان را ایستلی دي، د خصه هم یو دوه کتاب راخستی دي، نو هغه به وایم. او تیر وخت مې بس خپل کور را سرته ډېر کتابونه د فلسفې په اړه وایي، نو هغه مې ویلي دي او خورا ډېر خوند یې راکړی دی. او چې یو مطلب کتاب را واخلم بیا نو زړه نه غواړي چې بیرته یې کښېږدم، نو ډېر ښه خوند په اخیستی په کتاب باندې.
تا وویل چې ته له فلسفې سره مینه لرې، ښکاره خبره په پښتو کې د فلسفې په اړه کم مواد شته، کم کتابونه شته، او په اردو او په انګریزي کې چې کوم کتابونه دي دا نن سبا ډېر په سافټ کې په انټرنیټ کې پیدا کېږي. آیا ته په انټرنیټ کې چې کوم کتابونه پیدا کړې بیا هغه مطالعه کوې که نه؟ بیا هغه کتابونه هم دلته په بازار کې په چاپي صورت کې پیدا کړې؟
نه، اکثره چې ما کوم کتابونه د فلسفې په اړه ویلي دي هغه په چاپي صورت کې مې ویلي دي، په انټرنیټ کې ډېر کم کتابونه مې ویلي دي. ولې چې مطلب د انټرنیټ خو یو خو له ما سره سلیت دونه نسته چې په انټرنیټ کې پسې وګرځم، او بل چې دا په هارډ کاپي کې دي دا شن ډېر ښه ماته خوند راکوي نه، چې مطلب په خپل ځان سره مې بس چې چیرې ورته کښېنم هلته یې ویلی سم. نو هغه چې مطلب موبایل په چارج کې مسله راسي لا بله مسله مې بیا نه سم ویلی، او دا کوم چې ته د کتاب مطالعه هر ځای زه وړلی سم را سره هلځای ویلی سم.
د کتابونو د ساړه بازار یو علت دا هم ګڼل کېږي چې وایي اکثر کتابونه ګران وي، او د کتاب مینوال چې د اکثرو اقتصادي حالت کمزوری وي دغه کتابونه نسي اخیستلی. دې ته په پام د پاکستان په اکثرو ښارونو کې له ډېره وخته دا دود اوسېدلی چې کتابونه د لویو سړکونو پر پیاده لاره هم خرڅلاو ته پراته وي، او په دغو کتابونو کې ډېر داسې کتابونه هم وي چې خلکو لوستي وي او بیا بیرته پر دغو پیاده کتاب پلورونکو خرڅ کړي وي، ځکه نو تر دوکانونو ډېر ارزانه وي. د کوټې پر جنا سړک د ساینس کالج مخته پر پیاده لاره باندې ناست عبدالله هم یو له همدغه پیاده کتاب لورونکو څخه دی. لدم و پښتل چې والی پر پیاده لار کتابونه خرڅوي.
نه په ترخه خبره دی چې اصل مطلب د غریبۍ اصول دی. بل څه تاوان نه دی. کتاب خو څوک نه ډیر شکار دی.
خلک راځي کتابونه
و ډیر شرزي په ډیر شوق باندې دا ټیم مطلب خلک خوشي.
یعنی دلته تر دکانو څه ارزان هم
مطلب ډیر پرسن مطلب چې الته 1500 کتاب په 1500 یا په 1500 کې مطلب موږ دلې په 350 د ګونجاش سره کوو.
کتابونه
مطلب ادبی کتابونه